قدر من اريد انكم السلام عليكم از شافيه سرداريم د ازادي راديو خبرونه پاي تا ورسيده د امریکا جغ آشنا راديو خبرونه پيل سوي د خبرونه په پيل کې پام وکړئ د خبرونو لندېسته
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي دی چې د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو کسانو د قندهار د شاولي کور په ولسوالۍ کې په لسګونو کسان برمته کړي دي. یو کس چې ګمان کیږي د القاعدې سړی دی د تروریستانو ملاتړ کوي د هسپانیې نه امریکا ته د محاکمې دپاره راوړل شوی او په محکمه کې حاضر کړی شوی دی او د پولند د سنا جرګې د سترې محکمې د بدلولو نوی قانون چې جنجال ورباندې موجود دی تصویب کړی دی.
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې په کابل کې د هغو شپږو افغانو نجونو تود هرکلی وسو چې په امریکا کې د روبوټ جوړولو په سیالیو کې برخه اخیستې وه. خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي.
د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو قواوو د قندهار د شاولي کور په ولسوالۍ کې په لسګونو کسان برمته کړي دي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی. عزیز الله پوپل په خپل رپورټ کې ویلي دي چې دغه کمیسون وایي چې وسوالو مخالفینو په دغو برمته شوو کسانو کې اووه تنه وژلي او څلور دېرش نورې د ځان سره بیولي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د وسوالو مخالفینو نه غوښتي دي چې دا کسان دې خوشي کړي.
ځایي مقامات وایي چې له تیر چهارشنبې راهیسې په بېلابېلو وختو کې د دولت وسوالو مخالفینو د یادې ولسوالۍ د ماڼو چنار او ځینو نورو کلو له ځایي اوسیدونکو څخه یاد کسان یرغمل کړي دي. د یرغمل شوو کسانو ټول شمیر اویا تنه ښول کېږي چې له ډلې څخه یې شل تنه خوشي شوي او اووه تنه وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې یرغمل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي او له دولت سره هیڅ راز اړیکې نه درلودي. بلې خواته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په یو اعلامیه کې د ملکي خلکو پر یرغمل کېدو او وژل کېدو ژوره خواشیني ښولې. نوموړي کمیسون په اعلامیه کې یاد عمل جنګي جنایت بللی او د دولت پر وسلوالو مخالفینو یې ژغ کړی چې ژر تر ژره دي یرغمل شوي کسان خوشي کړي. خپله د دولت وسلوالو مخالفینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د خبریال عزیز الله پوپل بشپړ رپورټ د خبرونو نه وروسته خبريږي. د افغانستان د دفاع وزارت دا خبر تایید کړی دی چې پرون په هلمند کې د امریکایي قواوو په هوایي حمله کې کم تر کمه 15 محلي پولیس وژل شوی دي. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې تیر ورځ ماسپخین مهال امریکایي هوایي قواوو پس غلطی د دغه ولایت د ګریش په ولسوالۍ کې د افغانستان د پولیسو یو پوسټه بمباري کړي چې لدی عمله په دغه پوسټه کې 12 افغان پولیس وژل شوی دي. په افغانستان کې د قاتم لاټر د ماموریت قومندانې د پی خطایید کړي ده او د افغانستان د پولیسو په تلفاتو خواشینی سرګند کړي ده. د امریکا نظامی چارواکو د خبر تایید کړي دي چې محلي قواوی محلي امنیتی پرسونل د افغانستان د حکومتي قواو سره وژل شوی دي. د دفاع د وزارت بیانیه دا پیخه د تاسف وړ پیخه بلل ده او د تحقیقاتو ژمنه کړي ده. د افغانستان حکومت هم له دې کبله د دې پیخه د پلټنې لپاره یو هیئت هلمند ته استولې ده. د هلمند د ګریش کولسوالۍ د اپاشک سربند او ادم خان په سیمو درې ورځې وړاندې طالبانو د ځانمرګ بریدونو وروسته جګړه پیل کړه چې له دې عمله جګړه په دې ولسوالۍ کې په ځینو برخو کې اوس هم روانه ده. طالبانو مطبوعاتو ته ویلي دي چې په دریو ځانمرګ برید کوونکو کې چې د ګریشک په ولسوالۍ کې د افغانستان په قواوو ځانمرګي بریدونه کړي دي، یو یې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده 22 کلن زوی. خو د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو مشرانو او کورنۍ په پاکستان کې او نورو هیوادونو کې دي او په جګړې کې برخه نه اخلي. د افغانستان حکومتي قواوو د امریکا د هوایي قوې او پوځي سلاکارانو په ملاتړ د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې د ناوی ولسوالۍ چې نه همیاشتې د طالبانو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. د بې سرحده ډاکترانو بین المللي ټولنه وایي چې د افغانستان په شمال کې نوی کلینیک پرانستی دی. دغه نوی کلینیک د قندوز په ولایت کې پرانستی دی. دوه کاله مخکې د قندوز په ولایت کې د دې ټولنې روغتون د امریکا په هوایي بمباریو کې وران شو او د دوی د روغتون د کارکوونکو په شمول پکې د څلوېښتو نه زیات کسان ووژل شول. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو نخبریږي. یو کس چې ګمان کیږي د القاعده سره د تروریستانو ملاتړ کوي د هسپانیا نه امریکا ته د راوړل کېدو نه وروسته د جمعې په ورځ د امریکا په فدرالي محکمه کې حاضر کړی شو. علی شرف د ماچی په 2011 کال کې په پنسلوانیا کې د سویډنی آرشیس لارس ویلکس د وژلو د پلان په شمول چې د اسلام پیغمبر ته توهین کړی و د تروریزم په ملاتړ تورن شو. مقامات فکر کوي چې د ماچی او د کالین په نوم یوې امریکایي خزی چې په جهاد جین مشهوره ده په اروپا او آسیا کې د تروریستي حملو لپاره خلک استخدامول. د ماچی چې په انټرنیټ کې د بلک فلګ په نوم پیژندل کېده لومړنی خارجي سړی دی چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې د تروریزم په الزامونو د محاکمې لپاره امریکا ته راوړل شوی دی. ترامپ ویلی دی دا سمه ده چې مشکوک تروریستان د ملکی محاکمو په ځای په ګوانتنامو کې په نظامی زندان کې محاکمه شي. اسرائیلی چارواکي وایي درې اسرائیلیان هغه وختو وژل شول او یو بل زخمی شو چې یو فلسطینی په لویدي زغاړه کې یو کور ته ننوت او د کور خلک یې چې د شپې ډوډۍ خوړله په چاقوګانو ووهل. دوه زخمیان د حملې نه لږ وروسته د رامالا په شمال کې په سیمه کې مړه شول. بل زخمی په هماغه ورځ وروسته مړ شو. د اسرائیلو پولیسو حمله کوونکي وویشت او په اسرائیلو کې په روغتون کې بسترۍ دی. هغه عمر العابد نومیږي او 40 کلن دی. د هغه ورور هم نیول شوی دی. د جمعې په ورځ درې نور فلسطینیان د اسرائیلو او امنیتي قواو ترمنځ په نورو نښتو کې وژل شوي دي. د پولند د سنا جرګې د سترې محکمې د بدلولو نوی قانون چې جنجال ورباندې موجود دی تصویب کړی دی. سناتورانو د 23 په مقابل کې په 55 موافق رایو دغه قانون تصویب کړ. د اروپایي اتحادیې د اعتراضونو او په ورسا کې د ډیرو نورو ښارونو ترڅنګ د زرګونو خلکو د مظاهرو باوجود دغه قانون تصویب شوی دی. جمهور رئیس د محافظه کار او عدالت واکمن ګوند ملګری یو وشت ورځې وخت لري چې دغه قانون امضا یا رد کړي. د اروپایي اتحادیې رهبران او پولندي منتقدین وایي دا قانون به د دیموکراتیکو قواو توازن بیسیکه کړي، قضایي استقلالیت به تباه کړي او د اروپایي ټولنې په دغه لوی غړي ملک کې د قانون حاکمیت په خطر کې اچوي. سیاسي تحلیلګران وایي دغه قانون د استبداد په لور د پولند حکومت یو نوی قدم دی. لودمیلا الکسووا د بشری حقوقو مبارزې چې د شوروي د رژیم او د روسیې د مقاماتو په مقابل کې د 1950 لسیزې رئیس مبارزه کړې ده. د امریکا غږ د روسیې ژبې څنګ ته ویلې دي چې د دې لیدو ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ناڅاپي ورتګ د پوتین په نظر کې نرمښت څرګندوي. پوتین د پنځشنبه په ورځ د لودمیلا د زیږیدو د نویمې کلیزې په مناسبت د 2013 کال د مارچ په میاشت کې د انتخاباتو نه مخکې چې توقع کیږي پوتین د سلورم ځل د پاره ځان کاندید کې د دغه مشهور مبارزې کور ته ورغلی دی. الکسووا چې د جمهوری ریاست امنیتي قوې په ماسکو کې اپارتمان خو ولټاوه نو بیا یې د پوتین د میلمه پالنې لپاره د شمپینو او ډوډۍ ست ورته وکړ. د شوروي د زمانې دغه ناراضي مبارزه د بشري حقوقو د تحریک د رهبرانو نه یوه رهبره ده چې د 1960 په لسیزه کې پیل شوه ده. الکسووا په 2000 کال کې قدرت ته د پوتین د رسیدو رئیس د بشري حقوقو او دیموکراسي په شاتګ ډیر انتقادونه کړی دي. پوتین الکسووا وستایل چې د 1900 په لسیزه کې د هلسنګي د ګروپ په جوړولو کې مرسته وکړه. د هلسنګي ګروپ په شوروي اتحاد کې د بشري حقوقو وزه سارله. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په کابل کې د هغو شپږو افغانو نجونو تود هرکلی وسو چې په امریکا کې د روبوټ جوړولو په سیالیو کې برخه اخیسته و. دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خبرونه کې لرو، خو اوس په مکړی دی رپورت چې وسلوالو طالبانو د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې وطن ملکی کسان وژلي او لسګونه نور یې یرغمل کړي دي. پېښه د کندهار روزګان لوی لارې ته په نږدې پرتو کلي کې سوې. د بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسون دا جنګي جنایت بللی او د یرغمل سوو ملکی کسانو خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر پټ کې واوري.
د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د يرغملسو ملکی خلکو لډلې څخه د اووتن وژلسو کسانو جسدونه ځای خلکو ته لاسه کړي او د پاتې لسګونو کسانو سرنويشت لا هم نه دی معلوم. ځای مقامات وایي چې لتیر چهارشنبه رهیسی په بیلابیلو وختو کې د دولت وسوالو مخالفینو د یادې ولسوالۍ د ماڼو چنار او ځینو نورو کلو له ځای اوسیدونکو څخه یاد کسان يرغمل کړي دي. د يرغملسو کسانو ټول شمیر اویا تنه شول کېږي چې له ډلې څخه یې 40 تنه خوشي سوي او 10 تنه وژل سوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد رانی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې یرغمل سوي کسان ټول ملکی وګړي دي او له دولت سره هیڅ راز اړیکې نه درلودي. د د خپل ډول لومړنۍ پیښه ده چې رامنځته کیږي، خو تر دې مخکې هم له دولتي حاکمیت څخه د باندې سیمو کې وسوالو طالبانو ځینې کسان د عشر او زکات غوښتلو او یا هم له دولت سره د همکاري په تور یرغمل کړي وه چې بیا یې بیرته وروسته خوشي کړي وو. ځینو خپلواکو منابعو امریکا ژغ آشنا رادیو ته تایید کړی چې د شاولیکوټ ولسوالۍ د یادو سیمو اوسیدونکو د دولت د وسوالو مخالفینو مالی غوښتنو ته منفي جواب ویلی وو او هڅه یې کول چې د خپلې سیمې د امنیت لپاره خپل لاس په کار سي. د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنار او ماڼو سیمې په تیر کې هم د حکومتي قواوو او د دولت د مخالفینو ترمنځ د شدیدو جګړو شاهدي سیمې وې. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد رانی وایي لومړني معلومات ښیي چې د سیمې له ځایي اوسیدونکو څخه د دولت مخالفینو د حکومت پر ضد د اقدام غوښتنه کړې وه چې ځایي خلکو ورسره نه ومنلې. بلې خواته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو اعلامیه کې د ملکی خلکو پر یرغمل کېدو او وژل کېدو ژوره خواشینی ښولې. نوموړي کمیسیون په اعلامیه کې یاد عمل جنګي جنایت بللی او د دولت پر وسوالو مخالفینو یې غږ کړی چې ژر تر ژره دې یرغمل سوي کسان خوشي کړي. خپل د دولت وسوالو مخالفینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د هغو شپږو افغان نجونو تود هرکلی وسو چې په امریکا کې د روبوټ جوړولو په سیالیو کې برخه اخیستې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمنې رولا غنی نن په ارګ کې له روبوټ جوړونکو نجونو سره چې تازه د امریکا څخه کابل ته ستنې شوې وې ولیدل. د امریکا په واشنگتن ڈی سی ښار کې د فرست ګلوبل په نوم د روباټونو په نړیوالو سیالیو کې د غنجونو ته د جرأت او زړورتیا په برخه کې د سپینو زرو مډالونه ورکړل شول. ښاغلی غنی د افغان جنو روباټیک لوبډلې ته د ښه راغلاست په مهال د دوه غنجونو راوړی ویاړ وستایه او هغوی د نورو نجونو لپاره یوه بېلګه وبلله. دغه راز د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې په کابل کې د افغان روبوټ جوړونکو نجونو په ویاړ په یوه غونډه کې وینا کوله، له دغو سیالیو څخه د افغان نجونو لاسته راوړنه مهمه وبلله. ښاغلی عبدالله وویل د افغان روبوټ جوړونکو نجونو لوبډله چې په سختو شرایطو کې د روبوټونو د نندارې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ، د نورو هیوادونو د لوبډلې په پرتله چې ښه امکانات یې هم درلودل تو برابر شوتل دل.
شما یک مرحله را خودتانی کار کردید و کسایی که شما را راهنمایی کردند استادایتان و همکارایتان، مرحله بعدی زمینه سازیش بر ما که انشالله در یک موقع دیگه که شرایط مساعد میشه برتان در یک جای دیگه باز شما به مراتب دستاورد بزرگتر داشته باشید.
اجرائیه رئیس دغه راز وویل کله چې تاسو بیرته راستنی سواس تاسو زرګونو نورو ځوانانو ته دا انګیزه ورکوي چې کله زیار وي، هڅه وي او کوشش وي نتیجه هم لري. د افغانستان روبوټ جوړونکو نجونو ته چې دوه ځلې د ویزې غوښتن لیکونه په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا ونه منل سوه، له هغې وروسته په واشنگتن ډی سي ښار کې د روبوټونو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون کولو زمینه برابره سوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصا هغوی ته د ویزو د ورکولو لپاره سپارښتنه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان حکومت د شه حکومت ولی په مخه د آسان خدمت ادارې لالارې د وزارتونو او عامه ادارو سیستمونه په الکترونیکی بڼه سمبالوي. نور حال زموږ د خبريالي لیمنیازي پر رپورټ کې واوري.
په نوې ټکنالوژي د افغانستان د اداري سیستم د سمبالولو او اداري اصلاحاتو په لړ کې نن شنبه د افغانستان ستر محکمې او مالی وزارت په ستره محکمه کې د اسان خدمت په نوم د پروژې د پلي کولو تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون پر بنسټ به اسان خدمت اداره وکولی شي د ستر محکمې د اسنادو د مدیریت، تدارکاتو، بشری منابعو او مالیاتی سیستم الکترونیکی او پاسانه توګه ولند وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. د استر محکمې مشر قاضي القضات محمد یوسف حلیم خبریالانو ته وویل چې خلکو ته د خو خدمتونو د وړاندې کولو په محکمو کې عدلي او قضایي خدمتونو ته د اسانتیا او په موخه دا یو ښه ګام دی.
ما به مردم افغانستان اطمینان میتم که
زه د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوم کوم خدمتونه چې د محکمو او د محکمو د همکارو څنګه له خوا ترسره کیږي پر روڼتیا او د امکان تر کچې ډېر ژر به ترسره کیږي.
ارزه خاط شد
آسان خدمت اداره په دولتي اداراتو کې د الکترونیکی سیستم پر رامنځته کولو سره د بهرنیو وګړو د ویزې د تمدید، د پاسپورت سیستم، د تذکرې، نکاح خط، تحصیلي اسنادو او یو شمېر نورو اسنادو په ترلاسه کولو کې اسانتیا او روڼتیا رامنځته کوي. آسان خدمت اداره چې اوسمهال د مالی وزارت تر چتر لاندې کار کوي، د خپلو خدمتونو لومړی پړاو یې نن له سترې محکمې پیل کړ. د مالی وزیر اکلیل حکیمي دا هوکړه لیک د سترې محکمې په عدلي او قضایي قوه کې د اصلاحاتو په موخه یاد کړه. وی ویل
دا
یو نیک قدم دی چې سترې محکمې پورته کړی تر څو په عدلي او قضایي قوه کې اصلاحات منځته راشي. موږ له قاضي القضات صاحب څخه مننه کوو چې په دې موخه یې له موږ سره دا کار ترسره کړ. زه ډاډه یم چې د دې پایلې به زموږ خلکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
د آسان خدمت ادارې د چارواکو پر وینا یاده اداره د خدمتونو په لړ کې شپږ څلوېښت ډوله خدمتونه وړاندې کوي. اوس مهال د آسان خدمت ادارې د سیستمونو ساده کولو لړۍ ادامه لري او د یو کال په موده کې به د دولتي ادارو ټول خدمتونه د دغې ادارې تر چتر لاندې راشي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د قطر عامر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ویلي چې دوها له عرب هیوادونو سره د مذاکراتو لپاره چمتو ده، خو دغه هیوادونو باید د قطر ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. د قطر امیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر څخه غوښتي چې پر قطر لګول سوي بندیزونه لرې کړي. په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ
وكل من يعيش على ارض
دا متحده لا تدار بي متحدين ترمنز دا دبلوماتيكي لانجي لا رمز تكيدو روسا فاخبر المدني تلفزيوني ويناقي
امير مانوي
شيخ تميم بن حمد الثاني دا قطر دخل كو دي والي او هوستا هنا وكرا شي دو سني بوران بوران دي ترغن كره دي
نتحدث بعقلانيه لتغيير
په داسې شرایطو کې چې زمونږ هواد ورسره مخامخ دي مونږ ثابت کړی چې مونږ ټول یو کورنۍ یو. موږ د دې ستونزو په وړاندې ټول یو یو او موږ هغه کسانو امیده کړي دي چې زموږ پر خلاف یې اقدام کړی دی. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، مصر او بحرین وروسته له هغه د جون په پنځمه له قطر سره ډیپلوماتیکي، هوایی، ځمکني او سمندري اړیکې پرې کړې چې پر هغه هیواد یې د زندارو ډلو د ملاتړ تور
او لاغراض مثل قمع
زمونږ دروازې د خبرو لپاره پرانیستي چې ټولې ځندېدلې ستونزې لرې کړو، ځکه چې دا په سیمه کې زمونږ د خلکو او حکومتونو په ګټه دي.
عدا عن كونه ظلما
دا قطر امیر د جمعې په ورځ نه وخته په خپله تلویزیونی وینا کې وویل
ان اي حل للازمه
مونږ د حل یوې لارې ته د رسېدو لپاره چمتو یو، خو د هر ډول حل په اړه باید دوه شرطونه په نظر کې ونیول شي، یعنی د هر دولت حاکمیت او ارادې ته درناوی وشي. شیخ السانی وروسته له هغه دغه خبرې وکړې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په واشنگتن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د امان د بهرنیو چارو له وزیر سره له یوې غونډې نه وروسته د قطر د هڅو ستاینه وکړه.
I think they also have indicated a willingness to
Qatar liwalti khodle da che la salor lor yo sara da hugui da gushtuno par khabari ukli no hila laram che haga makhkanai bandiz balari kli che de Qatar pa khalku manfi aghiza kawi
khod saudi da shahid darbar yo salakar da Qatar da amir pa waina intiqad wakra aw da twitter la lari wail kazamazani khonzi yo da kaun ki da waina likli wai no nakam pa shwai wai saloro arabi he wadunu لا قطر سره د ډیپلوماټیکو روابطو له پرې کولو نه وروسته له هغه هیواد نه یو شمېر غوښتنې وکړې چې پکې د الجزیره د تلویزیوني شبکې بندول، د اخوان المسلمین په څیر لا اسلام پالو ډلو سره د اړیکو غوڅول، لا ایران سره د روابطو محدودول او له خپلې خاورې نه د ترکیې د سرتیرو ایستل شامل دي. قطر دغه غوښتنې رد کړي او وایي چې حاکمیت یې زیان رسوي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په پکتیا کې د مخدره موادو د کاروبار له امله په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دې ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې چارواکي وایي چې په پکتیا کې وبخشي 1100 معتادان شته. ابراهیم رحیمی په اړه له ګردې څخه رپورټ لیږلی.
په ټولیز ډول بیکاري، فقر او بیوزلی پر مخدره موادو د روږدې کېدو لاملونه بلل کېږي، خو مخدراتو ته لاسرسی د روږدو کسانو د شمیر په زیاتېدو کې تر ټولو زیات رول لري. د پکتیا اوسیدونکو په وینا سربیره پر دې چې د دغه ولایت په اطرافي سیمو کې نشه یي توکي په اسانه ترلاسه کېږي، په ګردیز ښار کې هم د روږدو کسانو د لاسرسی وړ دي.
وړاندیز خدا دا چې د خرڅوونکي باید ونیول شي او ورته جزا ورکول شي. سه خرڅوي نو هر سړی بس راضي اخلي، هر چېرته ښه کلاو خرڅیږي. لکه موږ یاران دوستان انډیوالان دي، وروره خرڅوي، لکه وایي وروره بس کار روزګار ترې پاتې ده، بس دغه نشه کوي وروره.
پکتیا کې د چرسو کښت شته خو کوکنار نه پکې کرل کېږي، مګر له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت د مخدره موادو قاچاق کېږي او د استعمال د کچې زیاتېدو په اړه اندېښنې مخ پر ډېرېدو دي. پکتیا کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې رئیس منی چې یو شمېر خلک دغو موادو ته لاسرسی لري، خو وایي چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په ترڅ کې یې د نشه یي توکو د استعمال کچه راټیټه کړې ده.
موږ خپله د ستراتیژۍ له مخې دغه د عامه پوهاوي برخه په کاري ګروپونو باندې ولاړه ده، نو په دې کې د ښځو چارو ریاست سره موږ سره علمای کرام سره مطبوعات سره ډېره مننه مطبوعاتونه کوو چې دی هغه د مواد مخدره اضرار خلکو ته په صوتي او تصویري بڼه باندې دی خبري. په دې ارتباط باندې الحمدلله ورځ تر بلې نه کچې متحدین راټیټیږي.
پکتیا کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس حافظ الله احمدزی په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمېر شاوخوا 1100 ښیي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې په دې اړه کومه کره سروې نشته. د ولایتي شورا د رئیس الامیر بهرمزوی په وینا د پکتیا په ځینو برخو کې د چرسو کرکیلا، د مخدره موادو قاچاق او همدارنګه آزاد کاروبار لسګونو زرو ځوانانو ته د اعتیاد زمینه برابره کړې.
کچیری دولت په دی وتوانیږي چې اول هغه نشه یي توکي چې کرل کېږي د هغو مخه ونیسي، د دې ترڅنګ ځوان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نورستان د واما په ولسوالۍ کې د څارویو د طبق ناروغي راغلې او د چارواکو له قوله یې په لسګونو مالونه مړه کړي دي. پام کړئ په دې اړه د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ده.
د نورستان د اکثر اوسیدونکو ژوند د مالونو پر ساتنه چلیږي چې تازه تازه مرکز پارون ته څیرمه ولسوالۍ واما کې ګڼ لوی او واړه مالونه د طبق په نوم یوې خطرناکې وژونکې ساري ناروغۍ لاندېستلې دي. د واما ولسوالۍ قومي مشر ملک حامد امریکا غږ ته وویل په خپلو مالونو کې هم دغه ناروغي ګډه شوې ده. هغه وایي د مالونو پخې به حصه کیږي، په سومانو یا پنجو کې چنجی کیږي او په خلوې دانې راخیږي چې بالاخره له خوراک اڅخه کمولويږي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعدالله پیندزوی وایي د کرنې پر ادارې څو واره د مرستې غږ کړی خو چای خبرو ته غوږ نه دی نیولی. د واما ولسوالۍ نایت الله د دغه ولسوالۍ په ټولو کلو کې د طبق ناروغۍ د خورېدو خبره منلې ده او وایي دغه مرض تر اوسه لسګونه مالونه مړه کړي دي. خود نورستان د کرنې رئیس عبدالغیاس په واما ولسوالۍ کې د طبق ناروغۍ د خورېدو خبره نه مني او وایي داسې کوم راپور نه دی ورسېدلی.
مرض نه دی لګېدلی، زمونږ ټیم مالته تللی دی، ترنرانو
ماته زمون کلینیک او نغم ډاکټران شته رین چې د خوانه دغه دین
هغه وای ایو میاشولاندې په دغه ولسوالۍ کې 2000 مالونو ته د یادې ناروغۍ پر وړاندې واکسین هم تطبیق کړی دی. د وامه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که مالونو ته واکسین تطبیق نشي نو د څارویو ژوند نورم له خطر سره مخ کیدونکی دی او د سیمه ییزو خلکو اقتصادي حالت ته سخت ټکان ورکولی شي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د سو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د افغانستان د حکومت مخالف او وسلوالو د قندهار د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې په لسګونو کسان برمته کړي دي. دغه کمیسیون ویلي دي چې وسلوالو مخالفینو په دغو برمته شوو کسانو کې وطنه وژلي او څلور دیش نورې ځان سره ساتلي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د وسلوالو مخالفینو نه غوښتي دي چې دا کسان دې خوشي کړي. د افغانستان د دفاع وزارت دا خبر تایید کړی دی چې پرون په هلمند کې د امریکایي قواوو په هوایي حمله کې کم تر کمه 15 محلي پولیس وژل شوی دي. د هلمند ولایتي چارواکو ویلي دي چې 13 ورځ ماسپخین د امریکا هوایي قوې سحون د دغه ولایت د ګرش په ولسوالۍ کې د افغانستان د پولیسو په یوې پوستې باندې بمباري کړې ده چې له دې عمله په دې پوسته کې 12 افغان پولیس وژل شوي دي. په افغانستان کې د قاتل ملاتړ د ماموریت قوماندانۍ دا پیښه تایید کړې ده او د افغانستان د پولیسو د تلفاتو په باره کې خواشیني څرګنده کړې ده. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د بې سرحده ډاکترانو بین المللي ټولنه وایي چې د افغانستان په شمال کې نوی کلینیک پرانسته دی. دغه نوې کلینیک د قندوز په ولایت کې پرانستې ده. دوه کاله مخکې د قندوز په ولایت کې د دې ټولنې روغتون د امریکا په هوایي بمباریو کې وران شو او د دوی د روغتون د کارکونکو په شمول پکې د سلويختونه زیات کسان ووژل شول. یو کس چې ګمان کیږي د القاعده سره د تروریستانو ملاتړ کوي د هسپانیې نه امریکا ته دراوړل کېدو نه وروسته د جمعې په ورځ د امریکا په فدرالي محکمه کې حاضر کړی شو. علی شرف د ماچی په 2011 کال کې په پنسلوانیا کې د سویډنی آرتیس لارس ویلکس د وژلو د پلان په شمول چې د اسلام پیغمبر ته توهین کړی و د تروریزم په ملاتړ تورن شو. مقامات فکر کوي چې د ماچی او د کالین په نوم یوې امریکایي ښځې چې په جهاد جین مشهوره ده په اروپا او آسیا کې د تروریستي حملو لپاره خلک استخدامول. د ماچی چې په انټرنیټ کې د بلک فلګ په نوم پیژندل کېده لومړنی خارجی دی چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې د تروریزم په الزامونو د محاکمې لپاره امریکا ته راوړل شوی دی. اسرائیلی چارواکي وایي درې اسرائیلیان هغه وخت وژل شول او یو بل زخمی شو چې یو فلسطینی په لویدیځ غاړه کې یو کور ته ننوت او د کور خلک چې د شپې ډوډۍ خوړله په چاقوګان ووهل. دوه زخمیان د حملې نه لږ وروسته د رامالا په شمال کې په سیمه کې مړه شول. بل زخمی په هماغه ورځ وروسته مړ شوی دی. د جمعې په ورځ درې نور فلسطینیان د اسرائیلو او امنیتي قواوو ترمنځ په نورو نښتو کې وژل شوي دي. د پولند سنا جرګې د سترې محکمې د بدلولو نوی قانون چې جنجال ورباندې موجود دی تصویب کړی دی. سناتورانو د دیرویشتو په مقابل کې په 55 موافق رایو دغه قانون تصویب کړ. د اروپایي اتحادیې د اعتراضونو او په ورسا او ډېرو نورو ښارونو کې د زرګونو خلکو د مظاهرو باوجود دغه قانون تصویب شوی دی. جمهور رئیس د محافظه کار او عدالت واکمن ګوند ملګری 21 ورځې وخت لري چې دغه قانون امضا یا رد کړي. د اروپایي اتحادیې رهبران او پولندي منتقدین وایي چې دغه قانون به د دیموکراتیکو قواوو توازن بې سیکه کړي، قضایي استقلالیت به تباه کړي او په دریو اروپایي ټولنو کې او د اروپایي ټولنې په دغه لوی ملک کې به د قانون حاکمیت په خطر کې واچوي. او لودمیلا الکسووا د بشري حقوقو مبارزې چې د شوروي د رژیم او د روسیې د مقاماتو په مقابل کې د 1950 رئیس مبارزه کړې ده، د امریکا غږ د روسیې ژبې څانګې ته ویلي دي چې د دې لیدو ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ناڅاپي ورتګ د پوتین په نظر کې نرمښت څرګندوي.
خبر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. تاسو کولی سئ چې د امریکا ژغ خبرونه ته په 202-619-1111 او یا په 00100 او 00 باندې زنګ ووهئ.